احمد شیبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم.
دمګړی د هیواد روغتیایي سیستم او لاسته راوړنې د جدي ګواښ سره مخ دي.
د افغانستان په اړه مو د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر د اندېښنه په دې خبرونه کې په کابل کې لیوه ډاکټر سره هم شریک کړو.
راتلونکي دوه درې میاشتې کې به موږ د افغانستان کې د دوا د کمبود سره هم مخ یو او د صحي وسایلو د کمبود سره.
وړاندې پته هم واورې چې په روزګان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې طالبان تر واکمنۍ مخکې له دوی سره د اوس په پرتله ډېر همکار وو.
معلومات لاسرسی ورسره سخت شوی دي.
د کونړ په وټپور کې خلک په خپله لارې رغوي.
دا وسه موږ ټول د خلک په شر راځل کله چا وس کېږي کنه کېږي سره ډوډۍ او خپل په پځاکې کې راوړي دلته اسکی.
دا سړی او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو ته رخصت شوې پیغامونه لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان په طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د هند پاسفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. د روسیې روغتیایي چارواکي وایي د کورونا له امله په تېرو 24 ساعتونو کې 828 کسان مړه شوي چې دا پر دې وبا د مړو شوو کسانو نوی ریکارډ دی. بشپړ خبرونه. د کونل په شلتن ولسوالۍ کې د هاوان د یوې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. د کونل سیمه ییزو چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د اسداباد روغتون مسؤلینو دې روغتون ته د درېو ټپیانو د ور وړلو خبره تایید کړې او د یوه ټپي وضعیت خطرناک ښودلی. د شلتن ولسوالۍ اوسېدونکي شوکت الله ماموند ازادي راډیو ته د دې پیښې د څرنګوالي په اړه وویل.
دلته په سیند کې مرمۍ وانه پیغام چې د مخالفینو سیټ وا د حکومت د سیټ وخه په خوانه پراته ده. هغه ماشومان راتاو شوې دي ته به تکولې ده تر پاتې ده. درې نفر شهیدان دي او درې نفر زخمیان دي.
د افغانستان په اکثرو سیمو کې ښخ شوي ماینونه او نورې ناچاودې وسلې تر اوسه د افغانانو ژوند اخلي چې ډېری قربانیان هم ماشومان دي. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان پر طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې ټول سیاسي ډلې او قومونه پکې ګډون ولري. ښاغلي رحمان دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته له مخکې په یوې ثبت شوې وینا کې وکړې او ویلي دي چې دا ډول یو حکومت به په دغه جګړه ځپلي هیواد کې کړکیچونه کم کړي.
حرکت طالبان اجرا نگردید.
طالبان د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په اړه په خپلو مخکنیو شمنو کې پاتې راغلي. داسې یو حکومت چې د افغانستان د سیاسي او قومي ځواکونو څخه جوړ یو پراخ حکومت وي او دا زموږ د جدي اندېښنې وړ خبره ده.
طالبانو د تیرې اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو چې ورسره د مرکزي آسیا یو شمېر هیوادونو اندېښنې څرګندې کړې چې ښایي د افغانستان له خاورې هیوادونو ته امنیتي ګواښونه متوجه شي. دغو هیوادونو همداراز اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي په لسګونو زره افغان کډوال پرې ورمات شي، خو طالبانو نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه نه شي. پر طالبانو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره فشارونه وروسته تر دې زیات شوي چې د نوي اعلان شوي کابینې غړي ټول سړیان او اکثره هغه سخت دریځي دي چې ډېر وخت په جګړو کې تیر کړی دی. د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه ترسره کړي. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې دا خبره د روسي ریا نیوز خبري آژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله نن جمعه ورکړې ده. ریا آژانس د غرض د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ د مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هغه خبره هم راخیسته چې ویلي دي د طالبانو حکومت د دغسې ارتباطاتو په لټه کې ده. د تیرې اګست میاشتې له 15مې رئیس چې طالبانو کابل نیولی او وروسته نوی سرپرست حکومت اعلان کړی، تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی که موسکو ته د طالبانو د حکومت د پلاوي د تګ موضوع رسما تایید شي. دا به له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي یو بهرني هیواد ته د طالبانو د حکومت د پلاوي لومړنی سفر وي. تر دې مخکې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوي څو ځلې له موسکو څخه کتنه ترسره کړې وه. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر زایجر تو وای هیواد نور افغانان په خپل خاور کې نشي منلای. نوموړي د روسیې له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د ده په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي او اوس ځای افغانانو نیولی تکرار نشي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې ته په وینا کې هم له افغانستان د ځینو خطرونو خبرداری ورکړ.
موږ باید د دې مخه ونیسو چې افغانستان د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل نه شي. موږ باید له افغانستان نه د نورې کډوالۍ مخه ونیسو، ځکه چې د کډوالو دغسې یوه لړۍ به د افغانستان ګاونډیانو او هم د اروپا د ټولې وچې د امنیت لپاره د مستقیم ګواښ په معنا وي.
د هنګری د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل ټول هغه افغانان چې په افغانستان کې له هنګری ځواکونو سره همکاري کړې وه له دې هېواده ایستلی او خپل مسؤلیت پر ځای کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري بڼه د هند پاسیفیک د تړون د غړو هېوادونو د مشرانو کوربه وي. دغه کتنه چې نن به په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي، پکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي، د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوګا او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ګډون وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دغه کتنه به ولسمشر بایدن ته یو فرصت وي چې له فرانسې سره راپورته شوي وروستي اختلافات یوې خواته کړي. فرانسه د امریکا، برېټانیا او استرالیا پر هغه امنیتي تړون چې څو ورځې مخکې اعلان شو سخت پکار شوې ده. د هغه تړون چې پر اساس استرالیا پر اټومي وسلو سنبال د اوبتلونو ټکنالوژي له امریکا ترلاسه کوي او له استرالیا سره د فرانسې د په لسګونو میلیارد ډالرو اوبتلونو معامله باطله شوې ده. تر دې کتنې مخکې د جاپان او هند حکومتونو له استرالیا سره د متحدو ایالتونو او برېټانیا د دغه نوي امنیتي تړون هرکلی کړی و. د روسیې روغتیایي چارواکي وایي د کورونا له امله په تېرو 24 ساعتونو کې 828 کسان مړه شوي چې دا د دغې وبا له خپرېدو راهیسې په روسیه کې په یوه ورځ کې د مړو شویو کسانو نوی ریکارډ دی. د روسیې د کورونا په وړاندې د مبارزې مرکز نن وویل چې په دې موده کې له 1309 زیات کسان پر کورونا اخته شوي چې یوه ورځ مخکې تر دې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر لږ څه زیات و، یعنی 1038 کسان پرې اخته شوي وو. دا پرلپسې څلورمه ورځ ده چې په روسیه کې له 800 زیات کسان د کورونا له امله مري. دا په اروپا کې د دغې وبا له امله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریان پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد سزران مختوړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر یو ځل بیا خبرداری ورکړ که د روغتیا په برخه کې له افغانستان سره بیړنۍ مرستې ونه شي، دغه هیواد به له لوی انساني ناورین سره مخامخ شي او په دې برخه کې به یې شته لاسته راوړنې له منځه لاړې شي. د تیدیورس ادانوم ګبریوسس د دې څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د افغانستان د روغتیا بیلابیلو برخو ته جدي ګواښ متوجه دی. که چیرې ورته بیړنۍ پام ونه سي نو افغانان به له لوی جدي انساني ناورین سره مخ سي. د دغه سازمان مشر تیډروس ادهانوم ګبریوسس تېره ورځ په خپل ټویټر کې په خپاره کړي پیغام کې ویلي دي چې شته ستونزو ته په کتو دمګړۍ د افغانستان روغتیایي نظام د نړېدو په درشل کې دی.
دمګړۍ د هېواد روغتیایي سیستم او لاسته راوړنې د جدي ګواښ سره مخ دي. د هېواد روغتیایي نظام د نړېدو په درشل کې دی. سره یو نسناسته زیاته شوې. نږدې 50% ماشومان په کار زیاتۍ اخته دي. پولیو یا د ماشومانو ګزن یو لوی ګواښ دی. د کورونا 2.1 میلیون دوز واکسین نه دی استفاده شوی.
نوموړي زیاته کړې د روغتیا نړیوال سازمان د صحتمندۍ پروژې تمویل ته ژمن دی چې د لرو پرتو سیمو په ګډون په افغانستان کې په 2300 روغتیایي مرکزونو کې میلیونونو افغانانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د ښاغلي ګبریوسس په وینا د لوی مرستو کوونکو مرستو د بندېدو له امله یوازې د دغو مرکزونو 10% فعال دي او 2/3 برخې اساسي درمل نه لري او همداشان روغتیایي کارکوونکو له 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. په ورته وخت کې بیا ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه په ټپه ونه درېږي له دې هېواد سره 3 ورځې وړاندې د 45 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي که چېرته له دغه هېواد سره مرسته ونه شي روغتیایي سیستم به یې سره وپاشل شي. په کابل کې په الحیات روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محب الله شفیق وایي په بانکونو کې پیسې نشته نو خلک پیسې نه لري چې دې چارې هم روغتیایي هڅې اغېزمنې کړې دي. په دې اړه نور له ډاکټر شفیق څخه اور.
د خلکو مراجعه روغتون ته کمه شوې ده او روغتون هم د خپل بودیجې د کمبود د وجې نه د کیفیت لرونکي خدمات طبعا تاثیرات په هغې باندې غورځېږي. کله چې با کیفیت خدمات سړی عرضه کوي نو هغه بودیجې ته ضرورت لري او کله چې بودیجه نه وي روغتونونه د بودیجې د کمبود سره مخ وي نو طبعا په کیفیت باندې تاثیر کېږي د صحي خدماتو او هغه بیا په تدریج سره کېدی شي مشکل سره مخ شي.
د طبي وسایلو په برخه کې او د دوا په برخه کې هم ستونزه شته؟
بالکل دا اوس هم زیاتره دوایي کمپنۍ دي چې واردات کم شوي دي دواګانې نشي راوړلی. مونږ یو تعداد دواګانو ته ضرورت لرو چې هغه اوس وارد نه کیږي کمپنۍ د مالی کمبود سره مواجه دي او همدارنګه مونږ خپل هم یعنی زه درته په مجموع کې وایم د ټول شخصي روغتونونه چې هغه دوایي کمپنۍ ته صحیح پیسې ورکولای نه شي یا پوره پیسې ورکولای نه شي نو مکمله دوا ورکولای نه شي شفاخانه ته او کله چې شفاخانه ته دوا موارد نشي نو دوا کمبود سره موجه کیږي. بالاخره د مریضانو په صحت باندې تاثیر لري. ناروغانو ته با کیفیت دوا په مناسب اندازه نه رسیږي او دا صحت متاثر کیږي.
څه اټکل کوي چې آیا دا ویره شته چې ځینې مهمې دواګانې خلاص شي؟
که دا وضعیت همداسې ادامه وکړي نو بالکل زما خو داسې اټکل دی چې راتلونکي دوه درې میاشتو کې به مونږ د افغانستان کې د دوا د کمبود سره هم مخ یو او د صحي وسایلو د کمبود سره کیدای شي په لږ اوږدمهال کې مخ شو د درې میاشتو نه تر شپږ میاشتو پورې ځکه د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه به دا شیان نه واردېږي او شفاخانه چې دا کوم وسایل لري نو دا خو طبعا استهلاک لري نو شپږ میاشتې یا زیاتو کم وخت کې به دا هم نورو ته ضرورت کېږي یا به ترمیمو ته ضرورت کېږي. مثلا همدارنګه نور نوي وسایل اخیستلو ته به ضرورت وي چې په تدریج سره شپږ میاشتو نه تر یو کالو دغه چې وخت کې که چېرې دا حالت ادامه وکړي نو د وسایلو د کمبود سره د صحي وسایلو د کمبود سره هم مواجه کېدلی شو. همدارنګه د تشخیص وسایل د لابراتوار مواد دا هم هغه څه دي چې په اوږدمهال کې د دې کمبود سره شفاخانې او روغتونونه مواجه کېدلی شي او بیا به یو داسې حالت چې ډاکتران به مجبور وي چې بس بې د معایناتو دوا ورکړي ځکه د معایناتو کمبود که چېرې مطرح شي بې د معایناتو بې د تشخیص نه دوا ورکول کېږي نو هغه هم بیا خپل مشکلات لري. دقیق تشخیص نه کېږي او غیر دقیق تشخیص سره دوا ورکول دا هم د ناروغانو په صحت باندې صدمه واردوي او مشکل سره مخ کولی شي.
له ډاکټر محب الله شفیق څخه په مننې له بخبرتیا وروسته په روزګان کې د خبریالانو اندېښنې در سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روزګان کې پر رسنیو محدودیتونه وضع شوي دي او خبریالان وایي چې طالبان دوی ته د پیښو په اړه هغسې معلومات نه ورکوي لکه پخوا چې واکمنان هم نه وو. پروزګان کې په ورته وخت کې خصوصي رسنۍ د طالبانو له واکمنېدو سره له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوې دي. تفصیل پرې راپور کې
په افغانستان کې یو شمیر خبریالان د روانو حالاتو دوام سخت اندېښمن کړي دي. یو شمیر روزګان میشتي خبریالان وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته اطلاعات تر لاسرسۍ سخت شوي دي او دغه راز خصوصي رسنۍ هم د اقتصادي بحران سره مخ دي. په اورزګان ولایت کې سیمه ایز خبریال احسان الله ولسمال ازادي راډیو ته داسې وویل
کله چې دوی دلته پر افغانستان واکمن نه و په هغه وخت کې به د وزبی الله مجید او کاري یوسف احمدي سره موږ غېدلو او هغوی ټول افغانستان کورولی سو خو متاسفانه ده چې اوس دوی واکمن هم سو ممکن د دوی ویاندویان او د دوی رسنیز کارکوونکي چې د رسنیو په برخه کې فعالیت کوي هغه د پخوا په پرتله خورا زیات شوي وي خو معلومات ته لاسرسی ورسره سخت شوی دي. معلومات ته لاسرسی نه کېږي.
د ښاغلي ولسمال په خبره راتلونکي نظام باید ژر تر ژره د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې پرتې ستونزې ختمې کړي. طالبانو شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ډېر ولایتونه ونیول. لدی چاری سره ډیرو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول او ګڼو خبریالانو افغانستان د نه خوندیتوب له امله پرېښود. بلخوا خبریالان وایي اروزګان کې رسنۍ هم له محلي بحران سره مخامخ دي. اروزګان کې د خصوصي رسنیو مسؤلین وایي د طالبانو تر واکمنېدو راوروسته د موسساتو لخوا اوربندي د اعلاناتو پروژې تړل سوي او دوی ویره لري چې رسنۍ به یې وتړل سي. د خصوصي رسنیو استازي له طالبانو غواړي چې د رسنیو د فعالیت لپاره دي د رسنیو کلک مالي ملاتړي ووسي. په اروزګان ولایت کې د یوې خصوصي راډیو مدیر مسؤول حکمت الله حکیمي ازادي راډیو ته وویل
د ټولنې هغه ښځینه کشر هم راسره اړیکې نیولې، پر دې باندې پابندي لګېدلې ده او سندره نشریږي. هغه هم ملي سندرې لا هم په واري واري ویل سوي دي چې باید سندره نسي نشر، موزیک خطن بندې و هغه دی. د دې د راتګ د رسنۍ اقتصادي وضع هم کمزورې سوې ده، د رسنۍ پر خپرونو هم سانسورتیا خپره سوې ده.
په اروزګان کې په تیرو شلو کلونو کې شپږ خصوصي راډیوګانې او یو تلویزیون د کار جواز لري او همدارنګه یوه چاپي رسنۍ هم کار کوي، خو اوس یې مالي وضعیت د اندېښنې وړ دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلي، خو هغوی زموږ پیغام ځواب نه کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد د دوې ورځې وړاندې د یوه مطبوعاتي کنفرانس پر مهال د افغان خبریالانو د اندېښنو په ځواب کې وویل چې دوی د اطلاع رسونې او همداراز د رسنیو د فعال ساتلو په برخه کې ژمن دي.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداری ورکړی دی که طالبان د یوې اونۍ په اوږدو کې د لوړو زده کړو او مرکزي او ولایتي پوهنتونونو په اړه خپلو پرېکړو ته بیا کتنه ونه کړي، اتحادیه او د پوهنتون استادان به جدي غبرګون څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو طالب محمد اشرف خیرت د پوهاند عثمان بابری پر ځای د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداری ورکړی چې په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې وروستۍ ګمارنې ورته د منلو نه دي او باید دغه پریکړه بیرته واخیستل شي. د ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي چې په ټول نړۍ کې سیاستوال د وزیرانو پوستونو ته ګمارل کیږي، خو په علمي او اکاډمیکو برخو کې مسلکي کسان ګمارل کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د افغانستان د استادانو د ټولنې یو غړي عبدالله وردک د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوړو زده کړو د قانون له مخې د پوهنتون رئیس باید علمی درجه ولري.
منفی پیغام در لودل شي لمنه منفی پیغام دې موږ استادان لپاره دغه دی چې د کابل پوهنتون استادان او مجموعه کې افغانستان ټول استادان باندې اعتبار او باور شو باید موجود وي، هغه موجود نه دی. او د افغانستان ملکی لوړ زده کړو د قانون له مخې چې اوس هم هغه نافذ دی، هلته ډېر واضح لیکل شوي دي چې پوهنتون رئیس باید پوهندوی پوهنوال او یا هم پوهان د علمي رتبې درلودونکی وي.
د ښاغلي وردک په وینا په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې اوسنۍ ګمارنې بې باورۍ ته زمینه برابروي او نظم ګډوډوي چې په وینا یې بیا به ناوړې پایلې ولري، خو پوهان باوري د موضوع د حساسیت له امله له سویډو ډډه وکړه. د کابل پوهنتون د رئیس په توګه د محمد اشرف غیرت ګمارل کېدل په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. په ورته مهال د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي د نړۍ په هیڅ بل هیواد کې به داسې بېلګه نه وي چې د سنت لرونکی شخص د دکتورا لرونکی شخص پر ځای وګمارل شي.
شما د دې دنیا فرد را پیدا کردار میتونین که
تاسو به د نړۍ په هیڅ ګوټ کې داسې څه نوی موندلی چې په یو اکاډمیک اداره کې د لسان سند لرونکی شخص د یو اکاډمیک او با تجربه او د لوړې علمي درجه شخص پر ځای وټاکل شي. مونږ باور لرو هغه اشخاص چې علمي او اکاډمیک تجربه و نه لري د لوړو زده کړو نظام لپاره ګټور نه دي. اوسنۍ لاس راوړنی هم لننګونو سره مخ کیږي.
ای د سوردان بشلشه جدي مواجه خواست.
طالبانو د استادانو د دغه ټولنې د خبرداري په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګمارنه د وړتیا او تقوا په اساس شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ د لوړو زده کړو وزارت د محمد اشرف غیرت په نوم یو تن د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي کړ. ښاغلی غیرت د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوی دی. همدارنګه رپورټونه څرګندوي چې طالبانو تر دې وړاندې د پکتیا پوهنتون رئیس هم لري کړی او پر ځای یو طالب غړی د پوهنتون دریس په توګه ګمارلای.
تا
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ثبت بهیر د جنو کډوالو په باور ډیر ورو دی. دا بهیر چې سږ کال په اپریل کې پیل شوی دی، یو ان ایچ سی آر ورته تمه لرله چې په شپږو میاشتو کې به بشپړ شي، خو تر ننه څه باندې 15 لکه کسان توانېدلی دي چې کارډونه ترلاسه کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال احمد الله پور راپور کې.
د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي د روان 2021 زیږیز کال له اپریل څخه یې په پاکستان کې میشت 15 لکو رجسټرډ افغان کډوالو د تصدیق وروسته زیاترو ته پروف آف رجسټریشن یا پی او آر کارډونو پر ځای سمارټ کارډونه ورکړي. د سمارټ کارډونو ورکولو دغه پروسې پیلولو پر وخت یو ان ایچ سی آر ویلي وو چې په پاکستان کې د وګړو د ثبت او معلوماتو ادارې نادرا په مرسته به په شپږو میاشتو کې په هغه هیواد کې میشتو شاوخوا 14 لکه رجسټرډ افغان کډوالو ته د تصدیق وروسته نوي سمارټ کارډونه ورکوي، خو قریبا شپږ میاشتې تیرېدو باوجود تر اوسه له 15% زیاتو رجسټرډ کډوالو تصدیق شوی دی او نور لا هم پاتې دي. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی د ستمبر پر 24مه مشال ویډیو ته وویل چې د کرونا وبا له وجې دا پروسه لږه د ځنډ ښکار شوه، خو کوشش یې دی چې د روان کال تر اخیره ټولو رجسټرډ کډوالو ته د تصدیق وروسته سمارټ کارډونه ورکړي.
کله دا پروګرام شروع شو نو پدې کې ډېر چیلنجز وو، کووېټ هم یو صورت حال وو، په هغه کې بیا کوم د حکومت طرف نه حاضری و د سټاف هغه هم نیمه وا، او بیا هغه ایس او پیز و هغه ټول شیزونه د وجې لږ دا پروسس ډیلې شو. نو ظاهر ده چې دا پروسس که کمپلیټ نه شو نو دې کې موږ سره خبره کوو دا بیا ایکسټینډ کیږي. خو ټول افغان کډوالو ته به دغه کارډ ملاوي، څومره هم چې 14 لکه افغان کډوال دي چا سره چې پی او آر کارډونه دي، د نوي تاریخ چې کوم دی په هغه به 2023 جون به پرې درج.
د یو ان ایچ سی آر په وینا د دغه 14 لکه رجسټرډ کډوالو د نوم لیکنې او کارډونو ترلاسه کولو لپاره یې په پاکستان کې 40 مرکزونه پرانیستلي دي چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا کې دي. بلخوا په پاکستان کې میشت یو شمیر کډوال بیا د نوم لیکنې دغه پروسه ستونزمنه یادوي. د اسلام آباد د I-12 کیمپ یو مشر ملک حمید خان مشال ویډیو ته وویل د زیات رش له وجې د روان کال په نومبر میاشت کې ورته وخت ورکړی شوی چې تصدیق لپاره د ټاکل شوی سنټر ته ورشي.
یو پروسه دا ده چې دوی ټلیفون ورته کوي، هغه ټلیفونونه والا ټلیفون نه جوړوي چې کوم نمبر د کارت اخلي، لکه موږ اوس ټلیفون ورته وکړو هغه بیا نمبر واخلي د کارت، بیا مسته وخت را کې بیا به دفتر ته ورځو، بیا به کمپیوټر نه تیریږي، په دغه کې دوی ډېر ډیله دي او نمبر نه جوړوي څوک.
په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر 23مه مشال ویډیو ته وویل چې د کډوالو د ستونزو ته په کتو سره فیصله یې کړې چې هر تن دې خپل ټاکل شوی سنټر ته ورځي او هغلته به ورته د تصدیق لپاره نیټه ورکوي.
ریسنٹلی دا یو ڈیسیژن شوی دی چې را بس اوس تراشه لکه یو وزټ د رجسٹریشن سنټر نو ته موږ هغه کې بستا انټرویو او سکیجول شي مخکې خو بتا کال سنټر ته ټلیفون کو لائن باکسر بیزی را ته دی بدا غیلې کولې نو موږ او ته سم ته ویلی چې را تاسو جست واک ان او خپل رجسٹریشن لپاره اپډیټ زموږ نه تواله او بیا راشه خپل لګو کې نو چې سو پورې دا لاسټ پی او آر کارډ هولډر هغه نه دی رجسٹر شوی نو دا باندې باندې کی دا رواني فلن
ل یو ان ایچ سی آر سره د رجسٹرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 14 لکه افغان کډوال میشت دي چې پکې شاوخوا 9 لکه په 2018 او 2018 کې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانی په ګډه سره رجسٹرډ کړل. خو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای پاتې تر 15 لکو پورې نا رجسٹرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
السلام علیکم سرعد لوسی سمت په هلمند ولایت کې څنګه د سالي تاسو غرام په ژوند طالبان د اسلامي نړۍ نو غشتان دا چې جته د ټولې زو د دې ادارې او ملکی ادارې په اړه کې چې خلک د دې رسول سره مخامخ شي مشته چې وګورم یې خدای کاری او بل خو چې کړي طالبان نو غشتان دا چې خلک د مکاري فرصتونه برابر کړي او خلک تمر کې وي چې یې خو چې کړي چې افغانستان ملت ستړي ملت دی
افغانستان د دولت دا کم عسکر چې کوشش دی دا د وظیفه ورکی او دا خو ډیر هغه څنګه جوړ شول چې دا خلک په کوشش او هغه یو ماش درلودل او د دینم به برخه شي دا پیغام مې چې دا غوښتنې لپاره شروع شي.
سلام علیکم محمد علی میرا ولایت تماس کیما روزان دا اوس درالم چې تستنسان چوک دلته ظلم شروع دی بس طالبان دی ولایت مرشکلنا او درې خلکو مبین چپ کوي ګور یو بل شیخ هم ولاړ دی چاره دنه وی وو او ته ولې دا په ډر نه پوډری غو نه چې دوشکان غوت کی شو چې اور دل خبر مندار چې خپل شخصیت دی بل دا ګور دا باندې دا ولې دې ظلم کیږي دا اهل وته کافر دی مسلمان وي او څه خبر دا طالب کافر دی دا بل کافر دی هغه موږ دا کلمه وی دغه وی دا ولې دې ظلم کیږي ورو دا ایمان اړول څه دا درخواست دی دا ظلم دې بند کړي او باندې دا ولې دې کیږي مسلمانۍ هیوادونه دي یا یو چې دی عجیب دي شي ټول اوس موټرسایکل والا او درو بیچاره هغه موبایل کې دی د کور څخه اکشنه دغه بیچاره کوي ته وی دا یو ځنانه اکشنه دي دغه دې پټه ما هغه بیچاره ودرولې کوم سټیشن والا دغه والا لال دي شو دور برې حزم د خون د اوس د پوری ټول په سترګو حال دروري هم دې نذیر علی سره دي السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا زجرړو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. پرې پروګرام کې ساسو په ځخ ګند سب شوی پیغامونه خبرو. زموږ پروانه د افغانستان پاک سره لوي شارنو کې د اف ام په 3.5 هم اوریدل شي. موس په کونړ ته مخ کړو. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې خلکو د سړک تر خې دوله لپاره حشر راېستلې دي. پولیس کونو کسان کټارو او ګمبیر او څونورو کلیو ته د تیریشي ویلارې په ترمیم بوختي. تفصیل پر راپور کې
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند کټار ګمبیر سانګار دیوز قلا قرو او نورو کلیو په لزګونو مشرانو او ځوانانو د وران ویجار سرک ترمیم ته مټي را بډوهلي او هر یو کوخخ کوي چې د سرک جوړولو او نورو ته د سانتیو برابرولو کې له نورو زیات کار وکړي. د دیوس کلی قومي مشر رحمت الله وای په تیرو حکومتونو کې چې د نړیوالو لخوا د سرکونو جوړولو او نورو کارونو لپاره زیات مرسته کیده د دوی سیمه له یادو پریمانو کومکونو بے برخې پاتې ده. دوی تل د خپلو مشکلاتو د حل لپاره له حشر کار اخستې او نن هم د حشر په وسیله د سرک ترمیم کار پیل کړي.
دا وسته موږ ټول د خلک په حشر راایستلې او جمعه په جمعه باندې په دغه په سرکونو باندې یو حشر کوو. کله چا وس کېږي که نه کېږي سړه ډوډۍ او خپلې اوبه په دقې کې راوړي دلته اسکي موږ راواخلو او دلته راراسي هغه په لار کې وپات شوی زمونږ د ولادت په بیمارۍ چې زنانه بیماران یو راواخلو هغه ماشوم لار کې ځای شي مور یې ځای شي.
د ملک رحمت الله په خبره چې په تیرو شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټه او نورو الوتکو په بریدونو کې بشمیره کسان وژل شوي او ټپین شوي او همداراز د یادو بریدونو لامل ترې کارونه او غرونو کې ګرځېدل پاتې وو.
د دې شلو کالو جګړو قربانیان یو د شهدا او د کونډو د یتیمانو ګواهان یو. موږ ته په دې شل کال کې یو فوټه خدمت نه ده شوی. دا سړک غواړو چې اساسي موږ تر سره پورې جوړ شي او د هر کلي ضرورت راپشي.
په کونړ کې چارواکي بې وای دوی خپل د یادو خلکو ستونزې له نږدې کتلې او د حل لپاره هڅې کوي. د کونړ والی بیان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د وټپور ولسوالۍ نه پورته د دیوز او د ګمبیر کټار څنګهار دغه شانم سي چې څومره واړه کلی دي د دغه سرکونه ډیر واقعا چې خراب دي. کم چې مرکزی سرک دی چې هغه نه به دغه کلو ته سرکونه ستنیږي چې هغه د قورو پورې دغه یو اجتماعي سرک تللی دی دغه لس کیلومتره جوړیږي خو د هغې نه کلو ته بیا چې حساب وکړي نو دغه 15 کیلومتره او یا 14 کیلومتره او یا 14 کیلومتره جوړیږي. ټول په دغه باره کې انشاءالله موږ همکار یو. موږ چې څومره وس کېږي هغه به اوسه موږ کوو چې دغه د خیریه څومره موسسې دي نو د هغې توجه غواړو.
په افغانستان کې له تیرو کلونو را په دې خوا د اشر ګټور دود شتون لري. هغه کارونه چې کولی د یو کس یا څو کسانو له وسه وتلي د هغه تر سره کولو لپاره به ورته نغاره وهل کېده. د کلی یا څو کلیو خلک به خبرول او هر چا به له خپلو کورونو ډوډۍ او اوبه راخستلې او په شریکه به ټولګټې پروژې لکه سرکونه سربندونه ویلې جوماتونه او خونځیو ته ودانۍ جوړولې. خو له کومې ورځې چې په هیواد کې جنګونه پیل شوي د نورو دودونو په څیر د اشر دود هم کمرنګی شوی دی.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا څلور نوي 9000 څلور سوا اتیا ول زرا ات سوا اتیا او 15000 نوي مندل شي.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او په بنگلاديش کې د افغانستان تر 19 کلنو د لټوم کرکټ لوبغاړو او د همدې عمر د کوربه لوبغاړو ترمن څلور رسنۍ لوبه روانه ده. دا لوبه د چهارشنبه پورس پیل شوه. په لومړي اننګس کې د بنگلاديش لوبغاړي د 112 منډو له جوړېدو سره وسوسېدل. په ځواب کې افغان لوبډلې 201 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په دوهم اننګس کې بنگلاديش 120 منډې جوړې کړې دي او څلور لوبغاړي یې سوسېدلې دي. د بنگلاديش لوبډله 150 منډې مخکې ده. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخور.
د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې د هاوندې وی مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. د پیښې نن سهار د کونړ سیند د غاړې هغه مهال رامنځته شو چې یوه نو چاودېدلې د هاوان مرمۍ پر ماشومانو چور سره لوبې کولې وچاودله. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان پر طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې ټول سیاسي ډلې او قومونه پکې ګډون ولري. ښاغلي رحمان دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته له مخکې په یوه سبچوي وینا کې کړې او ویلي دي چې دا ډول یو حکومت به په دغه جګړه ځپلي هېواد کې کړکېچونه کم کړي. د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پردي خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه درسره کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا خبره د روسي ریا نیوز خبري اژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله نن جمعه ورکړی دی. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر زایچر تو وایي هیواد نور افغانان په خپل خاوره کې نشي منلی. نوموړي له اسوشیټد پریس اژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د دې په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي او اوس ځای افغانانو نیولی تکرار نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري بڼه د هند پاسیفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. دغه کتنه چې نن به په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي پکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي، د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ګډون وکړي. د روسي روغتیایي چارواکي وایي د کورونا له امله په تیرو 43 ساعتونو کې 828 کسان مړه شوي چې دا د دغې وبا له خپرېدو راهیسې په روسیه کې په یوه ورځ کې د مړو شوو کسانو نوی ریکارډ دی.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي افغانستان د افغان ماشومانو لپاره په دې وروستیو کې تر ټولو بد ځای دی. دغه ادارې ویلي چې افغان ماشومان د نورو کړاوونو تر څنګ له تعلیمه بې برخې شوي دي. دوی په ځانګړي ډول د نجونو زده کوونکو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده چې په دې وروستیو کې له شپږم ټولګي پورته تر 12مه له زده کړو بې برخې شوي دي. البته طالبانو ژمنه کړې ده چې دوی ته به دا زمینه برابروي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجونې پر کورونا اسید یعنی
د کندهار اوسیدونکو بیبي شبنم د خوانځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. خو اوس د افغانستان د نظام بدلون سره د زده کړو بهیر له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. شبنم اندېښمنه ده او وایي چې د طالبانو پر اتاق سره د تعلیم لپاره هیلې او خوبونه له اوبو سره لاهو شول.
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجونې پر کورونا اسید یعنی کله چې نظام مخکې یو رقم و ټولې درسو ته تللې سینټرو ته تللې اما کله چې نظام بدلون وکړي طالبان راغله ټول انجونې پر کورونا اسید دي. برحالی کې نامعلوم دي بې سرنوشت ټوله ناست دي. وایي نن او سبا ته شروع کیږي تاریخ وټه کې وایي دې ورځ ته شروع کیږي تر اوسه هیڅ داسې سم درک نه دي. مطور سره بیکاری د اقتصادي مشکلات خلک کړ د سر ټکوي. د دې څخه چې اقتصادي مشکلات لري خلک خپل د ماشوم
شبنم د خپل کورنۍ او خلکو د خراب اقتصادي حالاتو له امله له نړیوالو غواړي چې افغانانو سره د دې ستونزو د حل په برخه کې جدي مرستې وکړي. بلخوا د وروستیو جګړو له امله له تخار ولایت نه کابل ته د یوې کډه سوې کورنۍ سرپرست چې نه غواړي نومې واخیستل سي ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو ماشومانو د کړاوونو په اړه وویل.
دا مهال می ماشومان په ډیرو بدو حالاتو کې دي. دوی هر وخت زی سره شمالي سیمه کې موټر ته غږونه کوي. ورځ کې 500 یا 1000 روپۍ ګټي. ډیره بیکاری ده. موږ دلته د شارناو پارک کې خیمه وهلې او پکې ژوند کوو.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په افغانستان کې د افغان ماشومانو په ژوند او ناخوالو ژوره اندېښنه ښودلې ده. د دغې نړیوالې ادارې چارواکو د طالبانو د وروستۍ اعلامیې په خپرولو چې په هغه کې د لیسو لپاره نارینه او زده کوونکو ته د تګ اجازه سوې او ښځینهو ته دا اجازه نه ده سوې ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سره افغانستان په ځانګړې توګه د انجونو لپاره نور هم بد او تیاره سه. دوی وایي دا مهال 1,000,000 ښځینه زده کوونکې له زده کړو بې برخې سوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مشرې سیمورټ د ملګرو ملتونو سازمان کې د نړیوالو ارتباطاتو له عمومي منشي ملیسا فلمنګ سره په خبرو کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه ویلي:
افغانستان له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو لپاره د ځمکې یو له تر ټولو بد ځایونو څخه و او په دې وروستیو میاشتو کې دا خورا تیاره ځای شوی. نو دا مهمه ده چې د نړۍ سترګې او غوږونه زیانمنونکو باندې تمرکز وکړي او له دوی سره مرسته وکړي.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق چارواکو ویلي دا مهال د نیم هیواد وګړو ترڅنګ 10,000,000 افغان ماشومان ویړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی ویلي د یونیسف اداره اړه ده چې افغان ماشومانو سره د مرستو لپاره افغانستان کې پاتې سي، خو د ادارې د خپلو کارکوونکو پر امنیتي ستونزو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا مهال ډیری کارکوونکي له کوره کار کوي او ښځینه کارکوونکي بیا د همدې ستونزو له امله له کوره بهر وتلی نسی. هڅه مو وکړه د یونیسف د چارواکو د دغه څرګندونو او اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دغې ډلې ویاندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې د شپږمو ټولګیو پورته ښځینه زده کوونکو په اړه ویلي و چې د حالاتو په ښه کېدو به ورته د زده کړو زمینه برابره سي. یونیسف په داسې وخت کې د افغان ماشومانو د بدو حالاتو په اړه ژوره اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له کنټرول سره په دې هېواد کې بېوزلي او بېکاري زیاته سوې او د دغه هیواد اوسیدونکي له کمزوري اقتصادي وضعیت سره مخ شوي دي.
ازادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خپل اقتصادي وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. دوی په دې پیغامونو کې له طالبانو غوښتنې هم لري. راځئ چې دا پیغامونه سره واورو.
ګرانو د ازادۍ د رادیو کارکوونکو ته زه عبدالله د لغمان ولایت څخه عرض کوم سلامونه. پس سلام، مونږ پوره 9 کاله د هجرت شپې په پاکستان کې تیر کړل. عوام یې ښه مسلمانان دي، حکومت یې د اوله تر اوسه پورې د انګلیس غلام دی. زمونږ د جلودو کمپ یې وران کړ او در په در افغانستان ته بېله چک نه راغلو. دلته هم چا د اوسېدو نمره هم رانه کړ. کاظم حقپال چې د مهاجرون رئیس و لغمان ولایت، هغه ته هم ورغلو، چا توجه ونه کړ. اوس د 2010 کال را په دی خوا چې د ازادۍ راډیو وایي چې پاکستانیان د کنړ ځینې علاقې په توپونو ودي، اوس د طالبانو د ایمان او پښتو امتحان دی. د کنړ والی اقرار کوي په دې خبره چې رښتیا هم خلک بې ځایه شوي دي، زنګلونه هم وهل کېږي. نو قرآن فرمایي چې فاتدو بمثل ما تدیتم، هیله ده چې طالب ثابت کړي چې آزاد او مستقل او په اسلام او وطن مینان دي. وسلام، هیله ده زما موضوع طالبان ورونه واوري.
ہلو، السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د بیټی کوټ ولسوالۍ د امرخانی د کریمه تاسو سره په تماس کې. زما پیغام دا دی د اسلامي امارت ته چې دوی چې موږ عام عفا کړی ده او بیا هم داسې ځینې کسان په کې دي چې د خلکو په کورونو نه وځي او په زوره د خلکو د کورونو نه اوبه چې وړي ځان سره. نو زموږ د اسلامي امارت نه دا هیله ده چې د خلکو مخه ونیسي چې عام عفا مې اعلان کړی ده وروره، نو ولې د خلکو په کورونو اوري.
زه عبدالقیم یم، د کابل له خبرې در سره کوم. محترم، د زده رادیو ته ټولو ته سلامونه رسوم. باید سلامه دغه وایم چې دغه پاکستان زموږ ازادي او ابدي دښمن وو دی او وي به. دا ملا فضل الرحمن چې دی، دا د بېنظیر بوټو په وخت کې د بېنظیر بوټو مشاور او سلاکار وو. دنه یو خبریال پښتنه وکړه چې ته پخ وخت هغه طالبانو په لومړی مرحله کې چې ته د یوې ښځې سرکار کې او په افغانستان کې ښځو ته ازادي نشته، دا ولې د ورته ویل چې په دې خبر پسې مه ګرځئ، افغانستان کې باید هېڅ نشي که چیرې په پاکستان کې کومه ښځه یا وزیر اعظم کېږي یا وزیره کېږي یا منسټره کېږي، اسپروان کوي که یا کومه ښځه کومه الوتکې یا تیارې ته پرواز ورکوي هېڅ نه کېږي، خو که په افغانستان کې کومه ښځه یا منسټر شي یا ایډوایزر شي او یا کوم یا الوتکې چېرته پرواز ورکړي بیا خیمت کېږي. پاکستان ته یو څه غواړي، افغانستان ته بل څه غواړي.
السلام علیکم، بختل شایم د خوست ولایت څخه. ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته، ټولو اوریدونکو ته د بختل شا له طرفه ډېر ډېر سلامونه او باد له سلامه. د ملګرو ملتونو ما دا خواسته، دا مرزو ده، دا متقاضا ده چې د کابل د ولایت سره او د شمالي ولایتونو سره زر تر زره د دې نظامینو خلکو سره مرسته وکړي او زر تر زره یې غم وخوري. او په پراخ کې ټول پښتنو ته د بختل شا له طرفه ډېر ډېر سلامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صالحی صاحب یم د بغلان د ولایت نی اډی کنی ولې. د ازادی رادیو د ټولو کارکونکو او اوریدونکو نه مننه کو او د ازادی رادیو نه ډیر خوشاله چې په وخت باندې خبرونه وړاندې کوي او موږ ته نور فرصت کوي. او زما غوښتنه د افغانستان اسلامي امارات مشران له دې چې کوم نظر کېدل چې جنکیو مکتبونه فعاله کې ډیر مننه.
زی ګنای چلند طالبان په یو خپل په دې افتخار کوي چې امریکایان او د دوی سره راغلي چلوالای يهود او نصارا ناشماتي سرماتي د بشمیره وسلو په خدمت سره تور مخ بدنامه خپل ملک وشړل. په بل خپل بیا هم د يهود او نصارا او ته خپل دولت د رسمیت پیژندلو، اقتصادي او انساني مرستو لاسرول لپاره نانواتي کوي. بیا هم د
رادیو تا کارکنان تا کارکنان تا کل تا سلام هم خدا این کامل بخوش حالا بلد. از دوان چه دیر ترسوب دایده که در چهره ای سر و از پرادی که بگی این مصاحبه ها که سوله را ولی و دواقی دواقی تا کل وقتی ولی سوله را نمسته یو تا خدا و جن سوله را تقویت لد دغه فهیم، دغه قانونی، دغه جمعیتیان لاس د خلکو د وطن په وینو سره و د جنایتکاران ټول تقویه کړل. کار دهل د کار ته ونسپارل، قانون د حاکم نه تا عدالت دې رانه وستا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. رسول سلامت د خزه حقیقت خبره کوم. دغه د شذ مبارکې چې دغه غربیان اوس مشتله راشي تاسو کوکنه جوړ کړی، تاسو کوکنه جوړ کړی، زره کوم کوکنه ټول کولای وکړه. پردان چې ورکی چې هغه په جنگو کې استي او د عباس یې به دغه بیا پته یې به شرمې به دغه یې دا کوم کوکنه کولای شو چې اسلام ورکړي، قران ورکړي. زه د یو عالم په صفت باندې خبره کوم، زما خبره به تاسو نشروي او که چا دغه خبرې په مقابل کې بل جواب راوړي بیا به دغه حقوق هغه رقم ورکول کېږي. او که نه چې اسلام حقوق ورکړي، قرآن حقوق ورکړي، هغه حقوق هغه ټول مسلمانان ورکوي، طالبان ورکوي. نو دا زما پروګرام او زما خبره به تاسو په پروګرامو کې څو واره نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام وکړی سلام بیا هم کله ولایت د سر په تماس کې دا ازادي راډیو د کارکونکو څخه زده داخله لرم چې دغه مشکل مشتحال کې کله په کندهار ولایت کې ازادي راډیو نیسي او کله نه نیسي. زه داخله لرم چې دا مشکل حل کې کدا غزه مشکل زه د کارکونکو څخه یې کوم چې علاوه دې مشکل حل کې کنه د دې زې مشکل د دې زې د مسلین څخه دا غواړم چې د دې زې مشکل حل کې کله راډیو نیسي او کله نه نیسي. سلام وکړی سلام د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ خاصر په تماس کې یم. زه له روسو چواکو طالبان څخه دا غواړم چې دا زموږ ولسوالۍ ته دی یو کانال وکیندي تر څو زموږ د خلکو اوبه فرسي. تقریبا تر سل متره باندې موږ اوبه راکاږو او دوه سوه متره سهان کاږو. نو زموږ خلک د اوبو سره زیات مشکل لري، یعنې د کچکي د بند څخه موږ ته یو علی وکاږي دالی د بند څخه موږ زیات د اوبو د مشکل سره مخامخ یو.
السلام علیکم، زه آزاد خان د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما د ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې دا دغه حکومتي چارواکي چې د دندو څخه ګوښه شوي دي چې
عبدالکریم لوګر نه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام. تیره ورځ ما پیغام نشر کړ او طالب مشرانو ته ورسوي. اوس چې په افغانستان کې جنگ بند شو د افغانستان ټول خلک خوشحاله دي، خو دوه د وحشت، دهشت او بربریت نښې دي چې باید لرې شي. اول دا کانکریټي دیوالونه چې په درو او سړکونو کې دي، دوم دا ببر سرونه او اوږدې وېښتان چې د اربکیانو سره مشابهت لري. وسلام.
بله، السلام علیکم. زه د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. ما د طالبانو څخه دغه یو هیله ده چې دغه دولتي موټرو سر لږ احتیاط وکړي، ډېر په بېرحمانه توګه سره یې چلوي. هلته په یو موټر لس پنځلس هم سپاره وي. ډېر ځله مې ډېر دولتي موټر سر روان کړی.
هلو، السلام علیکم. زه مولود المحمد د کندهار څخه خبره کوم. شي هر ځای هر کلي کې دغه د عمارتو ډلې راځي، تلاشي کوي، خلک پشنې، خلک شوري، خلکو په زرو پسې ګرځي، په پیسو پسې ګرځي، مشکلات جوړوي. په هېڅ کلي کې ګزاره نه کېږي. د دې مشکلاتو سره ټول خلک په ازار دي. اخر موږ کډه پر کومه یو چې د دې سره چیرې ګزاره وکړو؟ دغو ظالمانو مخنیوی دې وشي.
موږ دا پیغام درې دا پیغام دی چې وروره دغه د هلمند ولایت د واشر علاقه باندې دلته طالبانو مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه د دغه مخشانه ولیدي، خپل مفکران ولیدي، دغه کوم نه پرېږدي. دوی خپل په زور ظلم انډیواله دي. دوی درې نمرې ګیر کړي، بالا چورو چپاوي شروع کړی دی. دا ګرسره کې نه مسلمانان ګرځېدنې په ازار دي. دغسې دی یو دغه وشي. د مشرانو د لویه سره څه دغه زموږ پیغام دی. باید دوی دغه ته پاملرنه وکړي. دا اوس سره کوم کار دی؟ موږ اوس پاکستان ته ولاړ شو، ایران ته ولاړ شو.
السلام علیکم. عبدالرحمن ایمن ورنوش په شان څخه تاسو سره په تماس کې مو غواره. دلته موږ په ایمن د ولایت کې د ډیر ستونزو سره مخ یو. بانکونه باندې چا ته پیسې په لاس نه ورکول کېږي، فعالیت یې نه دی شروع کړی. نو چا چې کوم ماشې څه پیسې په بانک کې درلودې ورسره وې، هغو ته اوس لاسرسی نه لري. اوس د کار لپاره پیسې نه پیدا کېږي. دلته موږ د اندازي مشکلاتو کې راګیر شوی یو. موږ د امارت د مشرانو څخه دا غواړو چې د بانکونه فعاله کړي، خلکو ته لږ تر لږه د اولیه توکو د رانیولو پیسې په لاس ورکړي. هیله ده دا زموږ پیغام تر دوی پورې ورسوي چې دا زموږ غږ ولې نه اوري.
سلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکونکو اورېدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. بل طالبانو محترمینو ته یو پیشنهاد لرم. تاسو باید د نورو سابقه صفت مداران زده کړئ. د دروغ او فریب سیاست په دې وطن کې نه چلیږي. یا ویشتمه پیړۍ ده. ملت سره دروغ مه وایاست چې واقعیت هغه راوباسي. اول ما وی امیر المؤمنین چې تاسې وایست دا دنیا مخې ته راوباسي. یو درې زره کسان ورته پیدا کړي چې بیعت ورته وکړي، اشرعي لحاظ یې هماغه ځای نه برابر کړي. تا خو وایي زه شرعي نظام قایموم. بل ماشومول مو خلکو ته واده وکړه، هغه مو ونه کړه. د ښځو تحصیل دا مو خلکو ته ویل چې کوئ، هغه نه کوئ. خلکو ته اوس په دې رقم فریب ورکوئ. خلک د خپل روزمره ژوند په خاطر خپل د کور سامانونه خرڅوي. په دې دېرش کاله د کابل کې اوسېږم، ما دومره سامان د سړک په سر نه دی لیدلی. خلکو ټول کورونه سامان د ژوندي پاتې کېدو په خاطر خلک داسې حالت ته روان دی. خپل سیاست کې لږ تغییر وکړي. واقعیت واقعیت خلکو ته ووایاست. په دې فریب چل باندې تاسې دا نظام نشي چلولی. نه دا خلک په دې رقم تاسو سره قناعت کوي. دا به تاسې وګورئ چې خلک به عوام به در باندې را پاسېږي او تاسې کان وولي. خلک د لوږې مري او تاسې دروغو سیاست چلوئ. نه مو رهبر معلوم دی، نه مو کابینه معلوم دی. ټول له فریب چل کارونه کوئ. نور دنیا دغسې خدای به هم در باندې په قار شي. په فریب چل باندې خدای په قارېږي. ته خو وایي زه شریعت نافظوم. شریعت کې خو دروغو نشته، حرام دي. ولې دغسې کوئ؟ خلکو ملت سره ولې ظلم کوئ؟ د خلکو عذاب مه اخلئ.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې د خپلې سیمې د وضعیت په اړه مو راته پریښو. په دې پیغامونو کې مو واوریدل چې یو شمېر کسان له طالبانو غوښتنې هم لري، په ځانګړې توګه دوی له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. په همدې او ورته نورو مسایلو زما همکار صفي الله ستانکزي د طالبانو له ویاند ډاکټر محمد نعیم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو ژمنې څه دي.
د ښځو موضوع اصلا دلته نه پوهېږم چې ولې په دومره زور او په دومره کش سره راخیستل کېږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې، همدا اوس حتی اسلامي هېوادونو کې، د حکومتونو په قابلو کې د ښځه نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د قابلې یو میاشت نه پوره کېږي ټکت شوې ده، په دې کې دا خبرې مطرح کېږي. دې نه مطلب څه دی؟ دوهم دا چې دغه د یو ښځه په کابینه کې راشي، دلته مطلب څه دی؟ صرف د یو ښځې راتګ په کابینه کې دا هدف دی؟ او که هدف دا چې د ښځو ستونزې هوارې شي، او آیا د ښځې ستونزې صرف همدغه دي چې دوی په کابینه کې راشي ستونزې هوارېږي؟ دا کومه منطقي او د عقلاني فکره ده؟ فکر نه کوم. موږ د دې لپاره باید داسې کوشش وکړو. دغه رمزي شیان خو موږ تاسو وکتل په شلو کلونو کې چې کله د ښځو په نامه یو ارګان، کله بل نامه، خو د ښځو ستونزې نه دا چې حل نه شولې، بلکې زیاتې شولې. صرف یو څو ښځو لپاره به یو څه د ژوند فزیکي حالات یو څه برابر وي، نور په معنوي لحاظ باندې ښځو تر فشار لاندې وي. په ښځو باندې متاسفانه هغه ځورول کېدلې په مختلفو حکومتي دوایرو کې، په پانتونونو کې، په لیسو کې، په مکتبونو کې، په لارو کوڅو کې، دغه څه کوم چې د ښځو ستونزې وي په کلیو کې تر اوسه پورې پر ځای پرتې دي. موږ باید د عمد د منطقي لحاظ او عمد اصولي او شرعي لحاظ دا فکر وکړو چې د ښځو ټول د ټولو ښځو ستونزې هوارې لپاره فکر وکړو.
ښاغلی نعیم، زه غواړم وپوښتم، د افغانستان نږدې 20 میلیونه ښځې دي، د دغو 20 میلیونه ښځو ونډه څه شوله ستاسو په کابینه او په حکومت کې؟
ما همدا خبره کوله چې دا فکر د کوم ځای نه راغلی دی چې 20 میلیونه ښځې به ټول په کابینه کې وي. ما تاسو ته وویلې
د دوی استازي به څه کېږي؟ بالاخره ټولو ته خو ځای نه شي ورکولی. استازي څه کوي؟ د دوی استازي نیسي که نه په کابینه کې؟
ما همدا خبره بولم مخکې شرحه کړه چې دلته هدف څه دی؟ که یو ښځه په کابینه کې راغله، په دې معنی چې د ښځو ټولو ستونزې هوارې شوې؟ دا خو نه دي شوی. یو د دنیا په ځای کې نشه راکودلای. او کدا وی چې د ښځو ستونزې یوازې ښځې حل کوي، بیا خو د خپل دنیا په غلطه روانه ده. ځکه موږ تاسو ګورو چې په ټولو حکومتونو کې، نظامونو کې، تاسو ګورو چې د ښځو ستونزې د نارینه وو د حق حل کیږي. د ټولو نړۍ په حکومتونو کې نیمایي یوازې د ښځو وزارتونه وي، د ښځو اړوند کارونه یوازې نیمایي د نارینه وو لپاره وي.
خدای تاسو تصمیم څه دی ښاغلی نعیم؟ د اسلامي امارات د طالبانو تصمیم څه دی د ښځو په مورد باندې؟ او دا چې آیا دوی ته ونډه ورکول کیږي کنه؟ ځکه چې نړیوالې ټولنې تقریبا خپل ټولې اړیکې او ټول راتلونکي په همدغو مسایلو پورې تړلې دي، چې یو د ښځو لپاره غټه ونډه ده په حکومت او حکومتولۍ کې.
بس هم چې کومې غوښتنې کېږي په دغه اساس باندې چې صرف هغه رمزي غوښتنې دي، دا اصلا په دې رابطه سیاسي اختشاص سیاسي اغراض دي. هغوی نه د ښځو ستونزو په غم کې دي، نه د ماشومانو د ستونزو، نه د انسان په غم کې. تاسو ګورئ چې دوی اوس په امریکا کې د افغان ولس تقریبا 10 میلیارده پورې هغه کنګل کړي دي مالی سرچینې، چې دغه تاوان دغه افغان ښځو ته رسېږي، همدغه نارینه ماشومانو ته رسېږي. دا ښځې نه دي، د دې ښځو پخت ولې ظلم کېږي؟ داسې یو رمزي او سیاسي اغراض دي چې دوی غواړي په دې رابطه خپل اهداف ترلاسه کړي. دا یو. دوهم دا چې موږ څنګه غواړو چې د ښځو لپاره څه کار وکړو؟ موږ غواړو چې د هرې ښځې لپاره، ښځه من حیث ښځه چې هر چېرته وي، د هغه د ستونزو د هوارې لپاره کار وکړو. نه داسې چې صرف یو دوه درې ښځې هغه ښځې وګڼو، نورې چې ښځې دي هغه ښځې نه دي. نه، هغه انسان نه دي. موږ ښځه انسان ده. د ښځې که په هر ځای کې وي، هغه که په کور کې وي، هغه که په کلي کې وي، هغه که په دولتي دوایرو کې وي، هغه که په پوهنتون کې وي، هغه که په مکتب کې وي، هغه که په هر ځای کې ښځه ده، د ښځې باید احترام وشي. د ښځې هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته برآورده شي. متاسفانه
دوی پرونه کې ده. مکتب یادونه مکر له ښاغلی نعیم او بخې خبرې مخته کوم. د نجونو ښوونځي ولې نه پرانیزي؟ لږ پیغام ټولګي پورته څه مشکل لري؟
خو په دې نه پوهېږم چې دغه مشکل زموږ د ذهنیتونو سره یو قسم متاسفانه په داسې شکل جوړ شوی چې دوی هڅه په منفي انداز کې ګوري. د څو وار په دې رابطه اعلامیه خبرې شوې، بیانونه خپاره شول، د ویاندویانو لپاره خبرې وشوې چې په کار روان دی.
ښاغلی نعیم، د کابینې په اړه باندې راته وایي، څومره پکې د اقلیتونو لپاره سهم ورکړل شوی دی؟ او دا چې څومره مسلکي دی؟ ځکه چې یوازې پرون د کورنۍ چارو په وزارت کې 15 معینیتونه او ریاستونه اعلان شوي دي، له څلورو پرته نور ټول ملا صاحبان او قاریان دي. څه فکر کوي مسلکي ادارو کې دوی کار کولای شي که څنګه؟
فکر کوم مثلا خو چې کوم مسلکي کارونه مختلف یو پرسونل دي، هغوی مختلف ده. پرده کې دغه څه ده، د ادارې پرست کې یو کس راځي، هغه د کارونو د کنټرول د ادارې لپاره وي، هغه نه په کمپیوټر باندې خپل کار کوي، نه هغه پرده کې دغه وي.
خبره مو کته کوم، مطلب څنګه به د پالیسی او ستراتیژي موین د مثال په توګه باندې د پالیسی او ستراتیژیان په مسلو باندې پوه شي که مسله کې دا نه وي
هغه د خاص ملګري شته دغه سره دغه بخش کې په دغه په هغه چې هر بخش کې تاسو اشاره ورته کوله تاسو کسان شته دغه کار کوي دا خونه چې ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدله شوې ده نو دغه ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس چې هغه په اداره کې هغه معلومات لري یا کولی شي هغه کار کوي اداره کړی شي نو خو پرسونل ورسره دي متخصصین ورسره دي شل کاله چې دوی په دغه ادارو کې کار کوي دغه کسان چې دغه ځینیت ورسره دي دغه خبره راپورته کوي دغه نه مخکنه دره چې تاسو خو د دنیا په یو کونج کې داسې نظام راوکه چې هلته یو تحول راشي یو لوی نظام بدل شي سر تر پایه په دغه یو تغییر راشي او هلته بیا په دوه هفته کې ټول مکمل جوړ نظام چې هغه کې ټول مشکلات حل وي قومي جوړښتونه او هغه سمتي جوړښتونه او د ژبې او نور کیسې ټول پکې برابرې دا په درې هفته کې کیږي دا په یو میاشت کې کیږي
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري اوریدونکو له دې سره دا پروګرام هم پای ته رسیږي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بل خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422 1 1 2 4 1 1 5 شميره بیا وایم 00422 1 1 2 4 1 1 5
پتختاش په غم دي نقتاشو د تخ نه تختاشو په غم دې مختاشو خبر نوم د مني د جادو او لمن ترا خبر نوم د مني د جادو او لمن ترا جانانا 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 ستم ګرا جانانا 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 ستم ګرا جانانا ستم ګرا خبر شو حاضر درتا درشن جو والا ماچ درشن دحال دی خبر شو حاضر درتا درشن یری گم عادل درکب ظالم دشر یری گم عادل